السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې وړاندې په دغه خبری پروګرام کې اورئ افغانستان کې د سرسری نړیواله کمیټه وایي روانو وسلوالو نښتو کرونا وبا او سختې وچکالۍ د ملکي افغانانو ژوند له خطر سره مخ کړی. د بشري حقونو خپلو کمیسیونان په افغانستان کې د ناامنیو په پراخېدو اندېښنه ښودلې.
جګړه نه یوازې د حل لار نه ده، بلکې ملکي تلفات او د عامه بنسټونو نړېدل له ځان سره لري.
له پکتیا وروسته چې پکې د مخابراتي خدمتونو د ځنډېدو راپورونه ورکړل شوي وو، دا وار خوستیان شکایت لري چې د شپې لخوا په ځینو سیمو کې تلیفونونه کار نه کوي.
د دوو هفتونو را په دې خوا د تریزی علیشیر په ولسوالۍ کې د ټولو مخابراتي شبکو فعالیت بند ده.
د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي اندېښنې شته چې ایران د کرونا ویروس له پنځمې څپې سره لاس او ګریوان شي.
ما کل کشور هم این نگرانی وجود داره که در مسیر موج پنجم قرار بگیریم.
در اروپا کپ او کپ امریکا در فوتبال سیالی پاره هم معلومات در تخبرو. تر هر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی، د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د روان کال له پیله د بې ځایه شوي کورنیو شمیر تر 2000 واوښت. د افغانستان د ملکي هوایي چلان اداره وایي د باګرام هوایي اډې د رادار او مخابره سیسټمونه بیرته فعال شول، او د پاکستان یو پولیس هغه سړی وواژه چې په وروستیو کې مقدساتو ته د سپکاوي د ادعاو له کبله تر زندانی کېدو وروسته خوشې شوی و. پوره خبرونه. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د روان کال له پیله د بې ځایه شویو کورنیو شمیر تر 2000 واوښت. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار عبدالباسط انصاري ازادي راډیو ته وویل 6000 کورنۍ یوازې د تیرې میاشتې په دویمه نیمایي کې د جګړو له کبله بې ځایه شوي.
تر اوسه شاوخوا 2014 کورنۍ په بېلابېلو ولایاتو کې بې ځایه شوي دي او په امن محلاتو کې انتقال شوي دي. د جوزا د میاشت 15 تاریخ نه تر پایه پورې شاوخوا 6000 کورنۍ د جګړې له کبله بې ځایه شوي دي.
ښاغلی انصاري اټکل کوي چې د دغو ټولو بې ځایه شوو کورنیو د وګړو شمیر ښایي تر 1,60,000 واوړي. د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت تمه لري د نړیوالو بشرپالو ادارو په مرسته اړو کورنیو ته عاجلې مرستې برابرې کړي. د افغانستان د ملکي هوایي چلان اداره وایي د باګرام هوایي اډې د رادار او مخابري سیسټمونه بیرته فعال شول. د دې ادارې په خبره دغه سیسټمونه له باګرام هوایي اډې د بهرنیو ځواکونو تر وتلو مخکې غیر فعال وو. د ملکي هوایي چلان ادارې تېره شپه په یو خبر پاڼه کې ویلي دغه سیسټمونه د دوی د تخنیکي ډلې لخوا بیرته فعال کړای شوي. د رادار او مخابري دغه سیسټمونه به د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د الوتنو د لارښوونې لپاره کارول کېږي. د افغانستان دفاع وزارت د جمعې پورس ازادي راډیو ته وویل له باګرام هوایي اډې ټول امریکایي او نور بهرني ځواکونه وتلي او ټول مسؤلیت یې ملي اردو ته سپارل شوی دی. د افغانستان برېښنا شرکت د برېښنا د پایو او نورو تاسیساتو د خوندیتوب لپاره له خلکو د دوی د طرحو شریکولو غوښتنه وکړه. د دغه شرکت ویاند سنګر نیازي پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل دوی له خلکو د طرحو غوښتنه تر پراخو سلام مشورو وروسته وکړه.
یو ځل بیا مو غوښتل چې زموږ هیوادوال خپل نظرونه طرحې له موږ سره شریکې کړي تر څو موږ د دوی د طرحو له منځ څخه داسې یو څه ترلاسه کړو چې هغه د برېښنا د تاسیساتو په ساتنه کې مفید واقع شي.
د افغانستان برېښنا شرکت وایي په تیرو شپږو میاشتو کې د برېښنا 9 پایې په چاودنو کې ړنګې او ویجاړې کړی شوې او له امله یې دغه شرکت ته په میلیونونو افغانۍ زیان اوښتی. برېښنا شرکت د طرحو د ترلاسه کولو لپاره د خپل ایمیل پته هم پر خپل فیسبوک پاڼه خپره کړې. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د آسیا پراختیایي بانک په مرسته د کووید-19 ناروغۍ د تشخیص یو بل لابراتوار په بادغیس ولایت کې پرانیستل شو. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان WHO څانګې پرون ناوخته په یو ټویټ کې ویلي له دې سره د دوی په همکارۍ د دغو لابراتوارونو شمیر 130 ته ورسید. بلخوا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سرپرست وحید مجرو پرون په کابل کې یو کانفرنس ته وویل د کرونا ویروس درېیمه څپه لا هم د خپرېدو په حال کې ده. ښاغلي مجرو وویل د وایرس دا نوې بڼه د هیواد په مرکزي او لویدیځو ولایتونو کې ډېره په خپرېدو ده. په ټوله کې په افغانستان کې په کرونا ویروس د مړو شمیر 5200 ته رسېدلی دی. په کرونا ویروس د اخته کسانو رسمي شمیر 1,40,550 ښوول کېږي، خو اټکل دا دی چې واقعي شمیر به خورا زیات وي. د پاکستان یو پولیس هغه سړی وواژه چې په وروستیو کې مقدساتو ته د سپکاوي د ادعاو له کبله تر زندانی کېدو وروسته خوشي شوی و. پولیسو پرون شنبه وویل تورن کس محمد وخاص د جمعې په ورځ د پنجاب ایالت په رحیم یار خان ښار کې په ساتول وژل شوی دی. د پولیسو یو ویاند احمد نواز ویلي یو ویشت کلن پولیس چې په دې وژنه تورن دی څارنوالانو ته ویلي وقاص یې مقدساتو ته د سپکاوي له کبله وژلی. وقاص په 2016 میلادي کال کې په فیسبوک کې د خپلې یوې لیکنې له کبله محاکمه شو چې دی اسلام ستر پیغمبر ته په سپکاوی تورن شوی. د تیر میلادي کال تر براءت اخیستو وروسته له زندانه خوشي شوی و. په سوریه کې د کوردانو کورواکي ادارې شل تنه نور ماشومان د داعش ډلې لیو کیمپ څخه تسلیم او خپلو اصلي مینو ته د ستنولو لپاره د روسیې هیات ته وسپارل. د سوریې په شمال کې د کوردانو د کورواکي ادارې په پروني اعلامیه کې راغلي دغه ماشومان چې په یوې افراطي ډلې پورې د مربوطو روسانو پرون شنبه د روسیې هیات ته وسپارل شول. له دې سره د هغو کسانو شمېر 250 ته ورسېد چې له سوریې بېرته روسیې ته لېږدول شوي دي. د روسیې د ماشومانو د حقونو دولتي کمیسون مرستیالې لاریسا نیکلایف وویل موږ هڅه کوو ټول دغه ماشومان د دوی اصلي کورنیو ته ستانه کړو. د اروپایي شورا پخوانی مشر ډونالد توسک بېرته د خپل پلرني هیواد پولند سیاستونو ته ستون شو. ښاغلي توسک چې د پولند د صدر اعظم په توګه یې هم دنده ترسره کړې پرون په وارسا کې په خپله وینا کې د مدني پلاتفورم په نوم د اپوزیسیون ګوند ته اشاره کې وویل
هو زه راستون شوم. پوهېږم چې تاسو مې ډېر وخت په انتظار کې پرېښودی.
څلور شپېته کلن ډونالد توسک دوې لسیزې مخکې د مدني پلاتفورم د ګوند په تاسیس کې همکاري کړې وه او له 2005 څخه تر 2014 کاله پورې د پولند 14 صدراعظم و. دی له 2014 تر 2019 کاله پورې د اروپا د شورا د رئیس په توګه هم دنده ترسره کړې چې ګڼ بحرانونه یې مدیریت کړل، لکه د کډوالۍ ستونزه، د یونان اقتصادي رکود او له اروپایي ټولنې د برېټانیا د وتلو یا برگزیت موضوع. او د اروپا کپ د سیالیو په لړ کې بیګا ډنمارک او انګلستان ټیمونه نیمه پای لوبې ته ووتل. په لومړۍ لوبه کې ډنمارک وکولی شول چک جمهوریت ته 2-1 ماته ورکړي. په دویمه لوبه کې هم انګلستان په 4 ګولونو اوکراین له مخې لیرې کړ. تمه ده چې د جولای په 6 یعنې سه شنبه ایټالیا د اسپانیا په وړاندې لوبه وکړي. همدارنګه به راتلونکي چهارشنبه انګلستان له ډنمارک سره لوبه ولري. تمه ده د اروپا کپ د سیالیو پای لوبه یا فاینل راتلونکي یکشنبه د جولای په 11 وشي. خبرونه مو اوریدل کولای شي تفصیل د ازادي راډیو په پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولئ. راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. د سره صلیب نړیوالې کمیټې په افغانستان کې د روان امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. دغه کمیټه وایي دا ملکي افغانان دي چې په افغانستان کې د روانو جګړو درنه بیه پرې کوي. د دې ادارې په خبره ناامنیو، وچکالۍ او د کرونا وبا له کبله راغلي پیچلي وضعیت د بشري مرستو رسونې چارې اغېزمنې کړي دي. د بشري حقونو خپلوا کمیسیون هم په افغانستان کې د ناامنیو په پراخېدو اندېښنه وښوده. نور حال په دغه راپور کې.
په افغانستان کې د سره صلیب نړیواله کمیټه یا ICRC وایي روانو وسلولو نشوتو، کورونا وبا او سختې وچکالۍ د ملکي افغانانو ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی. د دې ادارې په خبره دغه درې ستونزې چې په وروستیو کې شدت زیات شوی د عامو افغانانو پر ژوند مستقیم اغیز لري. په کابل کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویاندې رویا موسوي ازادي راډیو ته وویل د دې اداره بیا هم د افغانانو چوپړ ته متحده ده.
ما جدا نگرانی وضعیت هستیم که مردم
موږ دغه وضعیت ته سخت اندېښمن یو. دا د افغانستان خلک دي چې د دې جګړې درنه بیه پرې کوي. د سره صلیب نړیواله کمیټه د یو بشر دوستانه بنسټ په توګه افغانانو ته متحده ده. موږ له سرې میاشتې ټولنې سره یو ځای د روغتیا، بندیانو ته د لاسرسي، د بندیانو له کورنۍ سره د دوی د اړیکو ټینګولو او په افغانستان کې زموږ د ارتوپیډۍ د 8 مرکزونو له لارې خپلو خدمتونو ته ژمن یو. خپل توان ته په
د سره صلیب نړیوالې کمیټې عمومي رئیس رابرت ماردینی د تیر لمریز کال په لړم یا عقرب میاشت کې افغانستان ته د سفر پر مهال ویلي وو په روانه جګړه کې ښکېل لوري د جګړې قوانین نه رعایتوي، ځکه نو هره ورځ په جګړه کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي. د سره صلیب نړیواله کمیټه یو غیر دولتي بشرپال سازمان دی چې اصلي دفتر یې په جنیف ښار کې دی. دغه سازمان د جګړې له ټپیانو سره مرسته کوي، د بندیانو او د هغوی د کورونیو ترمنځ اړیکې ټینګوي او د بشري مرستو په انسجام کې برخه اخلي. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پرون په یو ټویټ کې ویلي، نړیوال ځواکونه داسې وخت له افغانستان وځي چې افغانستان نه یوازې له سختې جګړې او نامعلوم برخلیک سره مخامخ دی، بلکې له جزات څخه د معافیت کلتور هم پر ځای پاتې دی. د دغه کمیسیون کمشنر ویان شکر الله مشکور د ناامنیو زیاتېدو ته په اشاره پرون ازادي راډیو ته وویل،
مونږ تل د جګړې او تاوتریخوالي د زیاتېدو او پراخېدو په تړاو اندېښنه څرګنده کړې. کمیسیون یو ځل بیا غږ کوي چې ستونزه دې باید د خبرو او اترو له لارې هواره شي. جګړه نه یوازې د حل لار نه ده، بلکې ملکي تلفات او د عامه بنسټونو نړېدل له ځان سره لري، کوم چې د جګړې له اصولو ښکاره سرغړونه ګڼل کېږي.
په داسې حال کې چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر بشپړېدو ته شاوخوا یوه میاشت پاتې ده، په افغانستان کې د جګړو شدت هم زیات شوی دی. هر ورځ په بیلابیلو ولایتونو کې د ځینو ولسوالیو او سیمو د لاس په لاس کېدو، په جګړه کې د خلکو د زیانمنېدو او مرګ ژوبلې خبرونه ورکول کېږي.
جوان آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت بشری
پوهنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ پزماګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفا او اف ام 100.5 صفا.
لملګرو ملتونو سازمان نه د ملکیانو پر وړاندې د جنایتونو د پیښو د څېړلو لپاره د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون له غوښتنې د بشري حقونو 1900 بنسټونو ملاتړ اعلان کړی دی. دغو ملي او نړیوالو سازمانونو ویلي په افغانستان کې د ملکیانو پر وړاندې ډیری جنګي جنایتونو پیښې شته چې باید د ملګرو ملتونو سازمان له لوري په هر اړخیزه او بې پرې ډول وڅېړل شي. جزئیات په دغه راپور کې.
د ملکیانو پر وړاندې د جرمونو د څیړلو لپاره له ملګرو ملتونو د افغانستان د بشر حقونو له غوښتنې د 19 ملي او نړیوالو بنسټونو ملاتړ. دغه بنسټونو ملګرو ملتونو ته په یو لیک کې ویلي چې د افغانستان د بشر د حقونو غوښتنه پر ځای ده او په ډیرو مواردو کې په دغه هیواد کې د ملکیانو پر وړاندې تاوتریخوالی او جنایتونه سوي دي. د ارمان شهر بنسټ مشر او د بشري حقونو نړیوال فدراسیون نائب گیسو جهانگیری ازادي راډیو ته وویل چې دغه ټولو سازمانونو د افغانستان د بشر د حقونو لکمیسون خپل ملاتړ اعلان کړی او لازمه ده چې ملګری ملتونه دې په افغانستان کې د ملکیانو پر وړاندې تاوتریخوالی په هر اړخیزه توګه وڅېړي.
از اهمیت
د افغانستان د بشر د حقونو کمیسیون چې د حیثیت اعاده د لژکیو په ځانګړې توګه د هزارګانو د هدفي وژنو د بشري حقونو مدافعینو ښځو او نجونو په اړه له غبرګون څخه ملاتړ سوی او د ملګرو ملتونو له کمیشنرۍ نه غوښتنه سوی چې حقیقت موندونکی هیئت دې افغانستان ته واستوي.
د افغانستان د فیستې
د غلیک چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې ته استول سوی، د بشر د حقونو نړیوال فدراسیون، د انتقالي عدالت ډلې، د بشري حقونو نړیوال بنسټ، د بخښنې نړیوال سازمان او د بشر حقونو څوار لس نورو بنسټونو او سازمانونو پرې لاسلیکونه کړي دي. د دغه لیک په یو برخه کې راغلي چې د افغانستان د بشر د حقونو کمیسیون ملاتړ کوي او ویلي دي چې د ملګرو ملتونو سازمان اقدام کولای سي په دغه هیواد کې د ملکیانو پر وړاندې د خونړیو حملو مخه ونیسي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونیو ګوتریس تازه غوښتنه کړې چې افغانستان ته د دغه سازمان د تیړونکو یو ډله د ملکیانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو په اړه د حقیقت موندلو لپاره واستوي. د دغه کمیسیون مرستیال محمد نعیم نظری ازادي راډیو ته وویل چې دغه تیړنې به وکولای سي په افغانستان کې د بشري جنایتونو د عاملانو په اړه په کافی اندازه اسناد راټول کړي.
کودکان که تازه تولد شده بودن
نه پیدا شوی ماشومان، نوی پیدا شوی ماشومان، ښځې او میندوارې ښځې، مذهبي ځایونه، پوهنتونونه، ښوونځي او په واټونو کې خلکو باندې حملې سوي، دا ټول په درنو جرمونو کې حسابېږي او اړتیا ده چې د ملګرو ملتونو سازمان دغه پیښو ته رسیدنه وکړي.
مورد رسیدګي خرابته
په ورته وخت کې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک میسون په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د جنایتونو مستند کول، تر ګواښ لاندې د خلکو خوندي کول، د خسارې جبران، د جګړو د قربانیانو د غږ اورېدل، د بشریت پر وړاندې د جنایت درېدل او اوربند د دغه کمیسون نورې غوښتنې دي. د بشري حقونو 19 ملي او نړیوالو سازمانونو په دغه ګډ سرخلاصي لیک کې لیکلي چې په بغلان کې د هلو ټرست په نوم د ماین پاکونې مؤسسې د کارکوونکو وزنه، په کابل کې د سید شهدا ښوونځي پر زده کوونکو حمله، د کابل پوهنتون باندې حمله، د کابل په لویدیځ کې د دشت برچی زیګنتون حمله، د کابل په شور بازار سیمه کې د سیکانو پر عبادت ځای حمله هغه جدي موارد دي چې د ملکیانو پر وړاندې جنایتونه ښیي. په دغه لیک کې راغلي چې د بشر د حقونو د مدافعینو، د ښځو د حقونو فعالانو، خبریالانو او د مدني ټولنو پر غړو هدفي حملې په زیاتېدو دي او دغه ټولې پېښې جدي او نړیوالو تخصصي څېړنو ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو سازمان تر دې دمه د افغانستان د بشر د حقونو کمیسون او د دغه 19 نورو بنسټونو د لیکونو په اړه څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس به هم ورشو میدان وردګو ته. د میدان وردګو ولایت مرکز میدان ښار کې د ټوپ په نوم د دښته کې له پرو تعلیمي مرکز څخه تکتیکي شاتګ شوی دی. د معلوماتو پر اساس ویل کېږي په یاد تعلیمي مرکز کې تر 2500 سرتیری موجود و چې زیات د سقوط شوو ولسوالیو څخه راغلي وو. نورحال په دغه راپور کې
د میدان وردګو ولایت سیمه ایز چارواکي خبر ورکوي چې دغه ولایت په مرکز میدان ښار کې د ټو په نوم په دښته کې له پرو تعلیمي مرکز څخه تکتیکي شاته کړی دی. د دغه ولایت امنیه قومندان مصطفی معیار تیره ورځ ناوخته ازادي راډیو ته تایید کړی چې له یاد مرکز څخه د شنبې د ورځې په نیمایي کې تر جګړې وروسته افغان ځواکونه ترې راووتل او تکتیکي شاته کې وکړي.
دشمن هم نه دی توانېدلی چې مرکز ته داخل شي، ځکه هوایي مایل تفته او د هوایي ډار نه دښمنه دي ورداخل شوي، ولې پرسنل د دوست قواوې د دېژې نه وتلي دي. ولې
کومندان وایي د یادې جګړې پر مهال افغان سرتیرو ته کوم زیان نه دی رسېدلی، خو وایي د وسلوالو طالبانو د مرګ ژوبلې په اړه هم معلومات نه لري چې هغوی ته مرګ ژوبله اوښتې او که نه. د معلوماتو پر اساس ویل کېږي چې په یاد تعلیمي مرکز کې تر 250 تنه سرتیري پرې موجود وه چې زیاتې یې د سکوت سوو ولسوالۍ څخه راغلي وو ورته، او دغه راز یاد مرکز له ډېرې مودې راهیسې وسلوالو طالبانو کلک محاصره کړی وو. د ټو په نوم په دغه دښته کې یا د قرارګاه او یا هم تعلیمي مرکز د میدان ښار څخه په شاوخوا 22 کیلومترۍ کې پروت دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد د نورو ولایتونو په څیر په میدان وردګو ولایت کې هم جګړو زور اخیستی، چې یوازې په تېره میاشت کې د دغه ولایت 15 ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسونه تلبیدلي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ازادي راډیو ته غواګیاست. په داسې حال کې چې د جولای درېمه د پلاستیکي کڅوړو نه د استفادې نړیواله ورځ ده. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره د پلاستیکي کڅوړو د زیات مصرف له وجې د ککړې هوا او د انسان ژوند د خطر ګواښ کوي. د دغې ادارې چارواکي وایي اوس مهال شاوخوا 70% د ژوند هغه اساسي توکي چې ترې استفاده کیږي پلاستیکي دي. له بلې خوا د کابل ښاروالي په دغه ښار کې د پلاستیکي کڅوړو د مخنیوي لپاره د یو لړ پروګرامونو د جوړېدو خبره کوي. جزئیات په دغه راپور کې.
فضل محمد د کابل په ښار کې میوه پلوري. هغه په ورځني ډول شاوخوا 150 پلاستیکي خلطو کې خلکو ته میوه ورکوي. نوموړی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي دا د هغه ورځنی کار دی او د ګاونډي هټیوال هم دا چاره پر مخ وړي.
کار داده میوه کار کنو دا میوه رو رو گلا سالو بلو شفتالو زردالو هر چی چی گیرشین و تازه میوه گرم پلاستیکونه که اردو برکنو مشه نشتا خدا پلاستیکونه دی نیو کیلو نیو نیمه کیلو نیمه کیلو خواست پادا که کیلو که خواست سل یو نیم سل دانی رازی و پاکت کاغذی پاکتونه شیده پلاستیکونه بهتره دا.
له بل خو د افغانستان د چاپریال ساتنې ملي اداره د پلاستیکو څخه زیاته استفاده د اندېښنې وړ ښیي. د دې ادارې د کابل ولایت د چاپریال ساتنې رئیس کاظم همایون وایي د دې چارې دوام په راتلونکي کې منفي پایلې درلودی شي. ښاغلی همایون وایي له پلاستیکو زیاته ګټه اخیستل د انسانانو نباتاتو په وده ناوړه اغیزه کوي. په همدې حال کې د کابل ښاروالي وایي د پلاستیکي خلطو او همداراز د نورو پلاستیکي موادو څخه د استفادې د مخنیوي لپاره هڅې ګړندۍ شوي دي. د دې ادارې وایند سمیرا رسانن ازادي راډیو ته وویل
شاروالی کابل اقدامات خود را در قسمت کاهش و جلوگیری از خریده های پلاستیکی در سطح شهر کابل داشتند. همچنان توزیع بیش از 812 کیلوگرم خریده تکه‌ای بر شهروندان کابل.
د کابل ښاروالۍ د معلوماتو له مخې په کابل کې په ورځني ډول له 2500 څخه تر 3000 ټنو پورې کثافات تولیدیږي چې ډیری برخه یې پلاستیک دی.
وربشو خوست د یو شمیر نورو ولایتونو په شان د خوست اوسیدونکو شکایت کوي چې د شپې لخوا د دې ولایت په ځینو ولسوالیو کې مخابراتي شبکې کار نه کوي او له دې کبله دوی له ستونزو سره مخامخ شوي دي. بل لور ته د مخابراتي خدمتونو د تنظیم ملي ادارې اترا چارواکي وایي په خوست کې مخابراتي شبکې خپل شپنی فعالیتونه د امنیتي ګواښونو له کبله لکړي دي. دوی زیاتوي په داسې اقداماتو بوخت چې د مخابراتي شبکو په وړاندې پرتې ستونزې ختمې شي او یو داسې میکانیزم رامنځته شي چې مخابراتي شبکو ته د 24 ساعته خدمتونو زمینه برابره شي. نور حال په دغه راپور کې
له څو ورځو راهیسې د خوست د مرکز په ځینو سیمو او ولسوالیو کې د شپې لخوا مخابراتي شبکې بندیږي چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د تریزه یا علیشیر ولسوالۍ اوسیدونکي مختارالدین جلالزوی ازادۍ راډیو ته وویل د خوست د ګڼو نورو سیمو په شان د دوی په ځای کې هم مخابراتي شبکې د مازدیګر له شپږو د سهار تر شپږو بجو بندې وي او یو بل ځای تلیفون نه کیږي.
د دوو هفتو نه راپدې خوا د تریزه یا علیشیر په ولسوالۍ کې د ټولو مخابراتي شبکو فعالیت باندې خلک رقم رقم مشکلات لري. د شپې طرف خلکو ته مریضې پیدا کیږي، ستونزې پیدا کیږي، دوی نشي کولای چې خپل مریضې او مشکلات په وخت سره به زور ته ورسوي. د سیمې د ولسوالۍ د خلکو غوښتنه دادو چې دا فعالیت باید بیرته شروع شي ترڅو د خلکو مشکلات او ستونزې حل شي.
د معلوماتو پر بنسټ خوست کې له مخکې هم په تلیفوني اړیکو کې ستونزې موجودې وي، خو په وروستۍ اونۍ کې لا پسې ډېرې شوي او د ولسوالیو سربیره د مرکز په ځینو سیمو کې هم مخابراتي شبکې د شپې لخوا فعالیت نه کوي. د اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ اوسیدونکي کبیر خان مشفق وویل
له څو ورځو راهیسې په خوست کې له مازدیګر وروسته MTN یا افغان بسیم ورته نور شبکې په هغه ډول چې په کار و فعالیت نه کوي. په ټوله کې زموږ غوښتنه دا ده چې هر لوری چې دغه کار کوي دا ښه کار نه دی، دا د خلکو پر وړاندې ستونزې جوړوي. نو هیله دا ده چې د دې ستونزې په هواري کې مسؤله چارواکي ګام واخلي.
د ګوربز ولسوالۍ اوسیدونکی خلیل جان ګوربزوال وایي سره له دې چې د دوی په ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې د شپې لخوا په بشپړ ډول نه دي تړلې شوي، خو فعالیت بیخي کمزوری دی.
په ګوربز ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې په سم اندازه کور نه کې وخت نو وخت خلک یو چا سره څوک اړیکه نسی، بار بار وته کوشش کوي هڅه وکړي چې اړیکه ټینګه کړي. د دې ترڅنګ هغه څوک چې تجارت دي کاروبار په انټرنیټ په ذریعہ باندې، د ورساپ په ذریعہ باندې، وسره په څنګ کې د اړیکه په یا د موبایل په ذریعہ باندې دا باندې ویلور دی. حکومت څخه دا غوړي چې تاسو خپل شبکې په حال کې په دزګې والا باندې یا وسره د شبکې په مسولینو باندې فشار ورې ترڅو خلک استفاده ونه وکړي.
د شپې لخوا د مخابراتي شبکو د نه فعالیت ستونزه مو د خوست د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ رئیس انجینر محمد عارف احمدزی سره شریک کړه. نوموړي وویل دوی د مخابراتي شرکتونو له ځایي دفترونو سره په اړیکه کې دي، خو د هغوی ځواب دادی چې اصلا د شپې لخوا اړیکه له مرکزه پرې کیږي. بلخوا د مخابراتي خدمتونو د تنظیم د ملي ادارې ویان سید شینواری وایي په خوست کې له تېرو څو ورځو راهیسې د امنیتي ګواښونو له کبله مخابراتي شبکو د شپې له مخې خپل فعالیتونه کم کړي دي.
موږ په دې تړاو باندې اقدامات کوو چې څنګه کولای شو د ستونزې د مخابراتي شرکتونو پر وړاندې باندې ختم شي او یو میکانیزم رامنځته شي چې مخابراتي شبکو ته زمینه د 24 ساعته فعالیت ایجاد شي.
د مخابراتي خدمتونو د تنظیم د ملي ادارې ویان وړاندې ویل په تېرو څلورو میاشتو کې د ټول هیواد په کچه 150 مخابراتي ټاورونه د وسلوالو ګواښونو په ترڅ کې له منځه تللي، سوځول شوي او یا هم نسبي تخریب شوي دي. د زیاته کړه په دې اړه اقدامات کوي ترڅو مخابراتي زیربناوي خوندي شي او خلکو ته د پراخ مخابراتي پوښښ زمینه برابره شي.
او سر به خوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم. I am always going to put America first.
The is not the monuments, it's you.
لا ازادي راډيو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي اندېښنې شته چې ایران د کرونا وایروس له پنځمې څپې سره لاس او ګریوان شي. ایراني چارواکو پرون وویل د وایرس په دې نوې بڼه د مړینو شمیر هم په زیاتېدو دی. ایران په منځني ختیځ کې له هغو هیوادونو دی چې د کووید 19 ناروغۍ له خطر سره زیات مخامخ ښکاري. تفصیل په دغه راپور کې
د ایران ولسمشر حسن روحاني خبرداری ورکړ چې احتمالا به دغه هیواد د کورونا وبا له بلې څپې سره مخامخ سي. د ویلي دا ځکه چې د ایران روغتیایي چارواکو خبرداری ورکړی چې د کورونا وایرس دلټا بڼه چې په چټکۍ په خلکو کې خپریږي په ایران کې د خپرېدو په حال کې ښکاري. ایران ولسمشر چې پرون شنبه د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې د ځانګړې ملي ډلې په یو غونډه کې حاضر و وویل بیرسته چې د ایران ټولې برخې د کورونا وایرس له پنځمې څپې سره لاس او ګریوان وي. حسن روحاني له خلکو وغوښتل د کورونا د هندي بڼې د مخنیوي لپاره د دوبي یا اوړي پر مهال له ډله ییزو مجلسونو ډډه وکړي.
خب در هفته های گذشته اعلام شده بود
تیرونی که اعلان سوی و چی د ویروس دلتا بنا جنوبی او جنوب ختیځ سیمو هیوات داخل سوی او باید دقت وکړي چې دغه ویروس د هیواد منځ ته خپور نسی. په ټول هیواد کې دا اندېښنه شته چې شایي د کرونا وایرس له پنځمې څپې سره مخامخ شو، یعنی دا کار حتما کیږي که دقت ونه کړو.
ایران د منځنی ختیځ په هغو هیوادونو کې راځي چې د کرونا وایرس له خطر سره زیات مخامخ دی او په ټوله سیمه کې د کرونا وایرس لومړۍ څپې هم سخت ځپلې وو. د ایران پلازمینه تهران او څه باندې نوي ښارونه د سرو سیمو په توګه اعلان شوي، معنا د خطر اندازه په کې لوړه ده. لږ تر لږه اویا فیصد دولتي کارکوونکو ته اجازه ورکول سوې چې له خپلو کورونو کار وکړي. په دغو په نشستویو سیمو کې نور ځایونه لکه رستورانونه، ورزشي سالونونه او سینماګانې تړل سوي دي. ایرانی چارواکو پرون شنبه وویل د مخکنیو څلورویشت ساعتونو په نسبت د مړو شمیر 111 زیات سوی دی. د کورونا وبا له پیله په ایران کې په دې وایرس د 4,618 کسانو مړینه ثبت سوې ده، خو انتقاد کوونکي په دې باور دي چې واقعي شمیر شایي تر دې څو برابره زیات وي.
بیا مام خره غلاست وایم. میر احمد صافی زموږ همکار فوټبال تعقیبوي. د اروپا د فوټبال د کپ او همدارنګه د کوپا امریکا یا د لاتین امریکا د ملتونو د فوټبال په اړه به ترې پوښتنه وکړو. لومړی به ورشو اروپا ته. میر احمد، د اروپا په کپ کې څه څه لوبې شوي دي؟
په اروپا لیګ کې د اسپانیا او د سویټزرلند ترمنځ لوبه وه چې اسپانیا وتوانېده چې په پینالټي کې سویټزرلند ته ماته ورکړي او نیمه پای لوبې ته ځان ورسوي. بیا بله لوبه د بلجیم او د ایټالیا په منځ کې وه چې ایټالیا وتوانېده 2-1 کې بلجیم ته ماتې ورکړي او نیمه پای لوبې ته ځان ورسوي. 13 ورځ چې په دریم تاریخ و د جولای دنمارک او د چک ترمنځ لوبه وه، چک جمهوریت ترمنځ، چې دنمارک وتوانېده 2-1 کې چک جمهوریت ته ماتې ورکړي، نیمه پای لوبې ته ځان ورسوي. او انګلیس او اوکراین لوبه وه چې انګلیس وتوانېده 4-0 کې اوکراین ته ماتې ورکړي او نیمه پای لوبې ته ځان ورسوي.
نیمه پای لوبې په شپږم د جولای شروع کېږي چې سه شنبه ده، او بله لوبه هم په چهار شنبه ده. اول لوبه د ایټالیا او اسپانیا ده او بله هم د انګلستان او دنمارک ده، او بیا به د اروپا فاینل هم د یکشنبه پورې کېږي. اوس به ورشو کوپا امریکا ته. هلته په کوپا امریکا کې څه کېږي؟ د لاتین امریکا د ملتونو سیالۍ کوم ځای ته رسېدلي؟
د لاتین امریکا کې 13 ورځ د کولمبیا او د یوروګوای ترمنځ لوبه وه چې کولمبیا وتوانېده یوروګوای ته ماتې ورکړي او نیمه پای لوبې ته ځان ورسوي. او د ارجنټین اکوادور ترمنځ لوبه وه چې ارجنټینا وتوانېده چې 3 ګول وهلي 0 په مقابل کې اکوادور ته ماتې ورکړي. د دنه یو ورځ مخکې برازیل وتوانېده چیلی ته 1-0 کې ماتې ورکړي. چیلی به د پیرو سره لوبې کوي په نیمه پای لوبه کې، او ارجنټینا به د کولمبیا ترمنځ لوبه کولمبیا سره لوبه کوي چې دا ډېر جالب لوبې دي. د کې اکثره قوي ستوري دي چې په برازیل کې
کوم کوم ستوري په دې کې؟
برازیل کې نیمار دی، په ارجنټینا کې لیونل میسی دی. دا قوي ستوري دي چې ټول فوټبال شوقیان
دي. او د دواړه کپونه روان دي، هم د اروپا او هم د کوپا امریکا. د دوی ځانګړنې څه دي؟ کوم مشخص یعنی تفاوتونه پکې دي؟
د دې ځانګړنې فقط یوازې هغه لګونه چې یو د لاتین امریکا ده او د اروپا ده. اکثره هغه لوبغاړي چې په لاتین امریکا کې قوي ستوري دي اکثره په اسپانیا او په ایتالیا په دې لګونه کې لوبي کوي، نو دا غي لوبه لک مختلفه ده د دې لګونو سره
هغه قوي او تهاجمي لوبه
کوي. بالکل
ډیره مننه کوم میر احمد صافی چې د فوټبال په اړه باندې لاند معلومات لمک سره شریک کړل.
ډاکټر محمد نعیم خوشدل یم، د زړه د ناروغیو متخصص. کرونا یو ژوندونکی ناروغي ده. هیله ده د خپل ځان او نورو د خوندیتوب لپاره په غیر ضروري حالاتو کې د کور څخه مو وځي. که چیرې ضرورت وي نو حتما د ماسک څخه ګټه واخلي او اجتماعي واټن په نظر کې ونیسي. لاسونه د ورځې څو څو ځله په اوبو او صابون پریمینځي. د تازه میوه او سبزیجاتو څخه زیاته ګټه واخلي. که چیرې ټوخی، تبا او نفس تنګی لري نو حتما صحي مرکز ته مراجعه وکړي.
ازادي رادیو ته غوښتل دولس پګنی منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کولای شي. د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې د سهار لو د ماخام ترو واوره. په دوی منیمای کې بعد حقیقت څه ده او همدارنګ د تان دی سانگی پروگرام در تخبر کلو هیلا دا تر پای واوره.
تان دی سانگی دا زوانانو خپرونه.
جوڑاون کای همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان د موضوع ته څومره پام کوي او که ځوانان غواړي د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي. هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي قطار خلک وبلل شي باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوې څه زده کړي، یا په بل اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډېر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولای شي په لنډمهالي کورس یا په انلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي. د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپل مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې زه پانتونه فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیف شول او ما غوښتل چې په غونډه کار وکم او زمينه مساعد هم نشو او زه خپل هم پسیونه ګرځیدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې و، بیا هغه ته به اسلام نو زمينه نه مساعده کېدل. زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په غونډه کار وکم، یو خوانه ټایم کم والی، بل خوانه زما تنبلتیا و ونسول سیا کوم مهارتونه ما درلود هغه ز کار وکم او هغه څومره کېدل شوی ما خطر سره کړی وای.
دا یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وای ډیر مهارتونه چې موږ په یو وخت کې زده کوو د نویو پرمختګونو پر اتک سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ ځوان لپاره ډیره مهمه ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن کته یو څه زده کړي، شاید یو څه وخت بعد، یو کال بعد، دو کال بعد، درې کال بعد، داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه د بازار لپاره په درد نه خوري. نو بیا ته نسي کولی سي په دې کار په مارکیټ کې وچلیږي. بیا همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي، نوي مهارتونه زده کړي، یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دې ته ضرورت هم نه لري چې ته پوهنتون ورته ولولې. او هو حالانکه په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی، ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته، د یو کلونو کورسونو ته، دوه کلونو کورسونه نیسي او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبېږي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاتون وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپل برخه کې د کمال تر حد ورسیږي او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپل برخه کې مهارت ولري.
د ورته د وړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډیره زیاته مهمه ده چې کله یو څوک یو برخې ته داخلیږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کوي نو دوی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق ته په کتو سره داسې یو لاره غوره کوي چې دغه زما لاره ده او دا شی زه غواړم او بیا وروسته پر هغه باندې په تمام معنا باندې کار وکړي فکر باندې وکړي او په هغه برخه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي. دا هغه مرحله ده لکه یو غمی چې کله موږ د کان څخه راجلا کړو نو هغه غمی نه وي، هغه یو ډېر ساده ده. بیا په هغه د پروسې په اساس باندې بیا بالاخره هغه په غمی باندې بدلي. نو دا هغه پروسه ده چې بالاخره د یو په ډېر ګران قیمت باندې خرڅېږي.
د احمد شاه پاتون په باور د مهارتونو زده کول دا معنا نه لري چې یو کس دې هر څه زده کړي، بلکې مهمه خبره دا ده چې یو کس د خپل مسلک په دایره کې مهارتونه ډېر کړي او یا دې هم د خپل مسلک مرستندوی مهارتونو ته پام وکړي.
ځینې کسان چې مالي دلیل دی هغوی په دې خاطر باندې چې وایي وړتیا مې لوړ شي نو هر کار کوشش کوي چې زده کړي، نو بالاخره دی په هیڅ شي باندې نه پوهېږي خو په هر شي باندې پوهېږي، لږ لږ په هر شي باندې پوهېږي، چې دا صحیح طریقه نه ده. د اوسني دور د کارونو د مارکیټ پر اساس باندې دا ښه هغه کچه نه ده. ښه کچه دا ده چې یو څوک په تمام معنا باندې یو پروفیشن یو مسلک ځان لپاره غوره کړي، په هغه کې خواري وکاږي او په هغه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسوي، ځان وځلي تر څو دوی په ګرانه باندې خرڅي. مګر یو بل شی چې دلته ورسره مهم دی هغه دا دی چې هر مسلک چې دی هغه مرستندوی نور مهارتونه لري چې هغه باید ورسره زده کړل شي، هغه باید وکتل شي. فرضاً یو څوک دی په یو اداره کې کار کوي، په اداري مدیر دی، نو دغه لپاره ممکن انګلیسي ژبه ډېره مهمه وي چې دی باید ورسره زده کړي. یو څوک دی د مراجعینو سره سروکار دی، ممکن دغه لپاره د عامه اړیکو یا د کمیونیکیشن سکل ډېره مهمه چې هغه باید زده کړي. یو څوک دی د خلکو مخ ته راځي او خبرې کوي، وکیل دی. یو بل څوک دی دغه لپاره ممکن د خبرو کولو هغه میتود یا مهارت چې دی هغه په درد وخوړلی شي، نو هغه مرستندوی دغه چې دی هغه باید ورسره زده کړي.
د شپاړې د یو مرکز مشر صدیق دقیق وایي ځوانانو ته باید په پوهنتونونو کې دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی باید هر وخت د نویو مهارتونو د زده کولو په خاطر هڅه وکړي او په یو حال دی نه پاتې کیږي.
د مهارتونو د لوړولو لپاره لومړی غوره دا ده کله څوک پوهنتون ته ځي، هلته یو داسې پروګرام په ټولو پوهنتونونو کې موجود وي چې دوی په پوهنتون کې لښته اسانتیاو لښته فرصتونو خبر کړي. په زمن کې هرې څانګې ته استادان د درسونو ترڅنګ دا ور وپهموي چې تاسو لپاره د پوهنتون له درسونو هاخوا دا مهارتونه مهم دي، په دې کار وکړئ او درسونه یې ورته په ګوته کړي. دوهم دا ده که هغه نه وي دوی کولی شي له خپلو ځینو نورو ملګرو پوښتنه وکړي، هغه چې تر دې مخکې فارغ شوي وي له هغې څانګې زده کړې پکې کړې وي یا عملا کار کوي، دوی کولی شي له هغو پوښتنه وکړي او هغه مهارتونه چې ورته اړتیا وي هغه معلوم کړي او له هغو څخه کوي پوهنتون په داخل کې منابع موجود وي، فرصتونه موجود وي، استفاده وکړي. که پوهنتون په داخل کې نه وي دوی کولی شي له پوهنتونه بهر یا په آنلاین ډول دوی کولی شي هغه مهارتونه زده کړي.
دا چې د کار په اوسنی بازار کې د پرمختګ لپاره د نویو مهارتونو زده کول څومره ضروری دي او ځوانان څنګه کولای شي چې دا مهارتونه زده کړي، په همدې اړه مو د یوې خصوصي ادارې له مشر هغه ملک سهار سره چې په همدې اړه یې ګڼې لیکنې کړي مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. سهار صاحب، نن سبا ځوانانو لپاره دا څومره مهمه خبره ده چې دوی باید هر وخت نوي مهارتونه زده کړي، په خپل وړتیا او کار وکړي. یعنی تاسو دا ځوانان ګورئ په افغانستان کې دوی څومره دې موضوع ته پام کوي؟
زمو ځوانان هغه ځوانان چې په یوه سمه پیړۍ کې ځوان کوي له مخکینی نسلونو سره فرق زیاده چې هغوی به کله یو کار زده کړ یو مسلک به زده کړ نو په غالب ګمان سره د ځوان تر پایه په هماغه کار کې مصروف وو. خو اما په دې پیړۍ کې چې موږ ځوان کوو ډېر وخت موږ اړتیا لرو چې نوې نوې زده کړې وکړو، یعنی همیشه باید سړی پر دې کې وي چې نوې زده کړې پر هره برخه کار کوي نوې مهارتونه زده کړي. تر 2013 کال پورې 100 میلیونه دندې یوازې په نړۍ کې روباټونه او کمپیوټرونه په غاړه اخلي، هغه دندې چې اوس انسانان ترسره کوي. نو زموږ دغه د پانتون او د لوړ زده کړې کریکولم د مارکیټ د اړتیاو برابر باندې نه دی جوړ شوی، او همدا دلیل د هر کال چې له 100 څخه کسان چې له پانتونونه فارغېږي نو د دې 40% 30% ایله کار ته جذب شي، 80% بیا هم بېکاره کېږي. نو په همدې خطر باندې نو که هر څوک دولتي پوهنتون وایي، شخصي پوهنتون وایي، یا هم نورې زده کړې مخکې کړې وي، دوی ضرورت لري چې باید بالاخره نوي مهارتونه زده کړي. تاسو نوي مهارتونه کې څه ته باید پام وکړي، دا وګورئ چې په کوم ځای کې د ستونزو سره مخ ده. یعنې که څوک فرض کړه په ټیکنالوژي برخه کار کوي، باید ورځنۍ ټیکنالوژي کې ځان اپډیټ کړي. که څوک پر طبي برخه کې، باید طبي ټیکنالوژي ته متوجه شي. که څوک په ژورنالیزم کې، باید د ژورنالیزم برخه کې نوي پرمختګونه سره روان دي. په مغزان پو کې هر برخه کې د ورځې ډېر نه وختونه رامنځته کېږي، حتی دا خوڅه کې د کال څومره نه وختونه رامنځته کېږي. نو په دې اساس باندې بیل اپډیټ کېدو، بیل نوي مهارتونه ژوند کو زده کولو پرته اوسنۍ ژوند ډېر په سخته وده کوي. حتی هر 15 کاله وروسته د خلکو اقتصادي اړتیاوي پخوانۍ دنده نشي پوره کولی. نو د دې په خاطر باندې باید نوي مهارتونو ته توجه وکړي.
سهار صاحب، که ځوانان غواړي په خپلو مهارتونو کار وکړي نو له کوم دي څخه را پیل کړي او څنګه مخکې لاړ شي چې دوی بالاخره په خپل مسلک کې ډیر مهارت لرونکي وي؟
موږ تر 12 کلنۍ ماشومان یو، او په دې کې معمولا موږ له عاطفي لحاظ کورنۍ لحاظ ځان رغوو. تر 13 کلنۍ موږ خپل ځوان هر څه زده کوو. له 13 کلنۍ کې زموږ نور ځواني شروع کیږي، او تر 14 کلنۍ پورې دا هغه ابتدایي زده کړې دي. تر لوړو زده کړو پورې دا باید سل په سل خلاص شي. تر 14 کلنۍ پورې باید سړی تخصص مرحلو ته ځان کې ورسوي. تر 19 کلنۍ پورې باید هغه ځوان د بیا ریفورم کولو، بیا زده کولو، د بیا زده کولو اوج ته ځان ورسوي. نو دغه د ځواني باس کې باید مهارتونه زده کړو. څه ډول زده کړو؟ دا ډېر مهم باس. مثلا اوس په ټول نړۍ کې 6.1% خلکو پوهنتونونه لوستي، یعنې باوجود چې میلیونونو خلکو پوهنتون لوستي خو عام نړۍ د نفوس په کچه 6.1% ده. ولې ډېری خلکو چې ښه عاید پیدا کړی دي، ښه ځوان دي جوړ کړی، دا هغه له لوړو زده کړو نه ده متاسفانه ښه ځوان نه ده جوړ کړی. دوی کار زده کړی ده، مهارتونه زده کړي دي، او هغه په هره برخه کې د کارآفرینۍ یا د کار د رامنځته کولو هڅه کړې ده. دا اوسنۍ ټولې دندې چې په ټول نړۍ کې دي، زه دا نه وایم چې افغانستان کې، امریکا کې، هر چېرته چې دي، اما دنده ده. یعنې ستا د ژوند تر پایه پورې نه شي کولای چې ډېر د هر څه امکانات درکړي. موږ د ټول هڅه باید دا وي چې دندې تر ځای دې ته لومړیتوب ورکړو چې خپل مهارتونه څنګه ورغوو، چې موږ مستقیم 2-3 ډوله عاید ولرو. یعنې مستقیم عاید او هغه غیر مستقیم فسیو عاید چې ورته وایي کله زه کار نه کوم ما ته عاید راځي. مثلا زما یو سافټویر، یو سیستم، یو کارخانه، یو 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 کار روان ده، هماغه کار کوي ما ته پیسې راځي. خو تر ټولو مهمه دا ده چې څوک په کومه برخه کې علاقه لري. زه کله کله دا خبره هم کوم چې موږ دا اوسنۍ زده کړې چې کوو دا متاسفه د کاري مارکیټ اړتیا نه ده، او د دې وخت تیر شوی ده. موږ د نور نړۍ پوهنتونو کې هم دا ستونزه ده. یعنې هر پوهنتون که ته ولولې نو د ژوند تر پایه درته دایمي دنده نه ستر کولی. زموږ ټوله هڅه باید دا وي چې خپله وکولای سو د وخت په تېرېدو ځان اپډیټ کړو. او حتی اوس په نړۍ کې په ډېرو ادارو کې، په ډېرې کمپنیو، په ډېرې دولتو کې ستا د پوهنتون زده کړو ته، سند ته، او نمرګي ته، اخر نمرګي ته ډېر نه ګوري. درته وایي دا کار دې زده ده، پوهېږي، بلدې باندې متفاوتې کوي، په دې اساس سره قرارداد کوي. په کومه برخه کې څومره لوړې زده کړې وکړې، متفاوتې زده کړې وکړي، ښه مهارتونه زده کړي، هغه دنده کې پاتې کېدل، بسیا کېدل، او تر ډېر وخته په دنده پاتې کېدل احتمال ډېر سره زیات ده.
رنو اوریدونکو، دا وا د دیونی د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو مو وړاندې کړه، تر بیا ښه وخت ولرئ.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه،
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښی د نن ورځ افغان خزا د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
زنګړی مرکی
اسمان یاست
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه وکړم
پانی پت جګړه د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانی او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
وچکالی له یوې خوا او جګړې له بلې خوا د نږدې 15 میلیون افغانانو کډه ور په سر کړي او خپل اصلي مینو بي ځای شوې دي د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت اندېښنه ښیي چې دا شمیر ورځ تر بلې لوړېږي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي 2020 کال به د کډوالۍ او بي ځای کېدو په برخه کې د افغانستان لپاره بد کال وي خو د کډوالو وزارت په دې برخه کې څه کړي څه ډول کولای شو چې له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي خپله اصلي سیمو ته ستان کړو او د دوی سره د مرستو په برخه کې د توپیر چلند څومره مخه نیول شوي پر دې او نورو مهمو موضوعاتو د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت له سلاکار عبدالباسط انصاري سره نن حقیقت څه دی خبرونه کې بحث او خبرې اترې کوو انصاري صاحب خر اغلاس ازادي راډیو ته انصاری صاحب د تیر کال په پرتلا د بې ځای کیدونکو شمیر څومره لوړ شوی
جوزا میاشت پنځلسم نه تر اوسه شاوخوا اته زره کورنۍ د جګړې او ناامنۍ له کبله بې ځایه شوي دي چې اکثریت دغه ارقام په بېلابېلو ولایاتو مختلفو ولایاتو کې لکه هلمند قندهار غزنی کندوز بغلان او ځین نور ولایتونو چې متاسفانه جګړه جریان لري بې ځایه شوي دي
دا د تیر کال د همدې نیټې په پرتله څومره زیاتوالی ښیي
متاسفانه چې اوس په بېلابېلو مختلفو ولایاتو کې جګړه جریان لري په دې کې شک نشته چې د تیر کال په پرتله په سږ کال کې موږ بې ځایه شوي زیات لرو یعنی د مجموعي په توګه د هجو شمسي په اساس تاسو ته عرض وکړم شاوخوا 22 زره کورنۍ بې ځایه شوي دي په درې میاشتو کې دا یو لوی ارقام ده چې ما تاسو ته عرض وکړم دا ټول زموږ هیوادوال ده چې متضرر شوي دي یعنی موږ د تیر کال په پرتله زیات بې ځایه شوي لرو
حسابي صاحب د بې ځایه کیدونکو د شمیر ډېرېدو ساندېښنې له ځان سره لرلې یا که زه یې ساده ویایم د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو وزارت یې څومره اندېښمن کړی دی
یقینا چې دا زموږ ټول ولس اندېښنه ده یوازې د کډوالو وزارت نه چې جګړې دوام عمومي زموږ ولس ترې متضرر کېږي او زموږ افغانان دلته هېڅوک نور هغوی ته اضرار نه رسېږي هغوی نه زیانمن کېږي بلکې زموږ ولس زموږ افغانان ځورېدلي افغانان بیا هم متضرر کېږي او دا یو لوی اندېښنه ده زموږ د ولس په اسانو باندې متاسفانه چې یعنې اوس جګړه جریان لري او په عین حال موږ او تاسو ټول د افغانستان ولس امید لري د سوله که چېرې سوله راشي موږ مطمئن یو چې دغه ستونزې ختمېږي او که چېرې خدای ونه غواړي چې دغه جګړې دوام پیدا کړي متاسفانه او جریان لري دوام پیدا کړي
اوس وزارت په دې برخه کې کوم کارونه تر سره کړي لک تر لګه چې د هغه لپاره چې خپل کور یې له لاسه ورکړی یا له کور وتی دي بې کوره شوي دي لک تر لګه یې وهي له اوسې چې شپه کې تېره کړي
د کور جوړولو ډېر وخت ته نیاز لري چې یعنې زموږ مسؤلیت یو برخه دا ده چې باید ځمکه د افغانستان حکومت لخوا نه باید د بې ځایه شوو هیوادوالو ته باید ځمکه وویشل شي خو متاسفانه چې دغه پروسه ډېر یو لوی تی مراحل غواړي او زموږ برنامه هم دا ده چې باید بې ځایه شوو ته فرصت برابر کړو او هغوی ته موږ سره باید ثبت راجستر شي او بیا وروسته د شهرسازي او اراضي محترم وزارت کولی شي چې دوی ته ځمکه وویشي دا یو طویل المدت پروسه ده او زمونږ په فام کې هم شته اوس مهال کوم ستونزې چې زمونږ هیوادوال لري یو د غذایي مواد مسله ده دویم د سکلو اوبو مسله ده او دریم د البسه او ځینې نور اشیا چې دوی ډېره اړتیا لري څه چې د افغانستان د حکومت مسولیت ته متاثر وکړ او یوازې د افغانستان حکومت نه بلکې مرستندوی مؤسسات هم موږ سره شریک ده او دخیل ده او مسولیت هم لري چې یوازې د کډوالو چارو وزارت نشي کولی چې ټول آبادو باندې رسیدګي وکړي او ډیر مشکل ده چې
اوس شمیرې خلواړې دي. انصاری صاحب، نږدې 15 میلیونه د بې ځای کېدو شمیرې دي هغه چې خپله د افغانستان حکومت رسمي تاییدوي، خپله د جمهوري ریاست لومړی معاونیت تاییدوي چې د وچکالۍ او همدار کبله د جګړو له کبله 15 میلیونه خلک بې کوره شوي دي یا بې ځای شوي دي د خپل اصلي نه. دا له ډېر وخت راهیسې دا شمېر دی، خو که زه ووایم چې له دغو نه سږکال یوازې سږکال هغه مرستې چې تاسې یادې کړي دوی څومره کسانو ته دغه مرستې رسېدلي دي؟
یوازې په سږکال کې د شمسي کال کې موږ تر 10,000 کورنۍ ته کومکونه رسولي دي په بېلابېلو برخو. موږ تیر کال کې د شاوخوا 110,000 کورنۍ ته په ټول کال کې موږ کومکونه رسولي وو. اوس متاسفانه چې جګړې جریان لري او روزافزن موږ شاهد بې ځایه شو هیوادوالي یوازې کډوالو وزارت دغه برخه کې مسولیت نه لري، ځکه د بمللي په سطحه باندې کوم مؤسسات چې دلته په افغانستان کې فعالیت لري دوی هم مسولیت لري او خوشبختانه چې موږ سره دوی هم همکار ده.
زما پوښتنه همدغه ده چې د دې مرستو را درې او ځای کېدو دپاره څه شوي دي؟ ځکه ډېری داسې کورنۍ شته چې وایي حتی تر اوسه پورې د اوبو یو بشکه مرسته هم ورسره نه ده شوې.
ستونزې ډېرې دي په بېلابېلو ولایاتو کې، څرنګه چې تاسو اشاره وکړه په دغه ارقامو باندې ځینې سرچینې تر 2,200,000 کسان راپور ورکوي. د کډوالو وزارت له خوا نه کوم ارقام چې رسنۍ له لارې نه خپره کېږي، دغه زموږ ارقام 2.5 میلیونه بې ځایه شوي دي. موږ په بېلابېلو ولایاتو بېلابېلو محلاتو کې بې ځایه شوي لرو. البته مشخصا هغه کورنۍ چې په څه کال کې دوی بې ځایه کېږي، موږ مسؤلیت لرو باید دوی ته د څکلو اوبه، د غذایي مواد، د نقدي پیسې او د بېلابېلو برخو کې موږ مسؤلیت لرو چې باید دوی ته کومک وکړو.
او هغه چې وړاندې لا بې ځایه شوي هغوی دپاره بیا څه پلان نشته؟
یوازې د ځمکې ویشل او د هغوی د سرپناه برابرول په دغه برخه کې موږ کولی شو چې هغوی سره هم مرستې وکړو. ځینې مرستندوی مؤسسات هم داسې شوي دي چې هغوی ته هم کومکونه ترسره کړي دي. یعنې داسې نه ده چې یوازې موږ هغه کورنۍ ته کومکونه ترسره کړي دي چې په څه کال کې بې ځایه شوي، ټولو بې ځایه شوو ته کومکونه رسولي دي. خو متاسفانه چې د دوی اړتیا او د دوی تقاضا داسې چې
یو مسولیت د کډوالو بیا تر رسنیدونکو چارو وزارت د کډوالو سره د مرستو لپاره جذب هم دی چې باید د کډوالو لپاره مرستې را جذب کړي، د همکارو مؤسساتو څخه هم بیا د نړیوالې ټولنې پام دې برخې ته راواړي. که څه هم اوس د ګاونډیو هیوادونو یا په ټوله کې د نورو هیوادونو څخه افغانستان ته د کډوالو راستنیدنه کمه شوې ده یا بتې شوې ده یا بهیر ډېر کم دی، نو ډېر تمرکز چې دی هغه په کور دننه بې ځایه شوو ته اوړي. نو په دې وخت کې فکر والا هغه ډول چې اړینه ده د مرستو را جذبونه شو او لږ تر لږه هغه ارقام چې تاسو وایي چې د کور شمیر دی یا د کور ورکړه ده هغه دومره ډیر کم شمیر باندې دی چې 2.5 میلیون په پرتله باندې ډیر کم دی. ولی
یعنی اساسي ستونزه زموږ افغانستان کې زموږ دوه برخې زموږ کار او مسؤلیت، یو د مهاجرینو او بل د بې ځایه شوو دلته په افغانستان. په خو د ارقام 2 میلیونه پورې رسېدلی وو. خو موږ سره د مرستندوی بنجلي مؤسسات سره په همغږي موږ وتوانېدل چې دوی سره مرستې وکړو، فرصت ورته برابره کړو چې بېرته انتقال شي، استقرار پیدا شي خپل محلاتو ته. دغه ارقام اوس راخیستې شوي دي، یعنی د 4 میلیونو نه یعنی شاوخوا 1.5 میلیون کسان بېرته استقرار پیدا کړی دي، تللي دي خپل محلاتو ته، چې متاسفانه اوس بیا هم دغه د جګړې له کبله دوی بېرته بې ځایه کېږي. دا یوازې په کابل کې نه، په ټولو ولایتو کې دا ستونزې متاسفانه موجود
دي. د مرسته رسوونکو ترمنځ د همغږۍ مسله هم ډېر کله تر پوښتنه لاندې وه. ډېر کله تاسو په یو ځای کې مرسته وکړئ، همکاري مؤسسې مولاړ شي، نورو ځایونو کې مرستې وکړي، او هغه ډول چې اړینه ده یا هم په یو ځای د پاره 2000 مرسته وشوي او ځینې نور هغه چې مرستې ورته اړتیا لري یا مرستو ته اړتیا لري هغوی ته سره هیڅ مرسته ونشي، دغه همغږي اوس څومره رامنځته شوې ده او دغه پوښتنه څومره د منځه تللي؟
خوشبختانه د کډوالو چارو وزارت او د مجموعي په توګه د افغانستان حکومت او د مرستندوی او بین المللي مؤسسات ترمنځ خې همغږي شتون لري او برسندوی مؤسسات هم موږ سره تعهد لري او تاکید مدادي چې دغه مؤسسات موږ سره هماهنګي ولري او کچېر دوی کومکونه تر سره کوي په هر ولایت کې زموږ د نظارت لاندې باید وو ځکه موږ کولای شو چې مستحق کورنۍ ته کومکونه انتقال دوی د افغانستان په جغرافیا باندې نه ده بلد او نشي کولای چې یعنی دغه مؤسسات نشي کولای چې مستحق کورنۍ تشخیص کړي او بیا ورسته ورته کومک ورسوي ځکه اوس الحمدلله موږ سره هماهنګي د پخوانه خشوي دي او د دوی تاکید هم دادی چې باید مستحق کورنۍ ته موږ وکولای شو چې کومک ترسره کړو اوس دغه پروسه په اکثریت ولایتو کې جریان لري په بیلابیلو ولایتو کې لکه هلمند قندهار غزنی بغلان لغمان ولایت او ځینې ولایت متاسفانه اوس هم
یو آخری پختره زما د مرست رسولو په بهیر کې توپیری چلند دی ډیری خلک دانی وکه کوي او خپل جمهور رئیس غنی هم دا خبره کړې ده چې توپیری چلند باید له منځه لاړ شي ولې د مرست رسېدو په برخه کې توپیری چلند کېږي او د دې د له منځه وړلو لپاره څه باید وشي
زمونږ تاکید دا دی هغه کورنۍ چې هر قوم او ملیت باندې تعلق لري هر ولایت کې دوی زیانمن شوي دي او بېځایه شوي دي ټولو ته باید موږ کومک ورکړو یوازینی حقیقت دا دی چې زمونږ ولس که په هر ملیت باندې تعلق لري په هر ولایت کې ژوند کوي که هغه په هلمند کې که په قندهار کې او یا په شمالي ولایاتو کې ټول د افغانستان په دننه جغرافیا کې ده او زمونږ ولس ته چې متضرر کېږي او زمونږ تعهد دا ده د مستحق کورنۍ په هر قوم ملیت باندې بیا هم تاکید کوم په هر ملیت باندې په هر قوم باندې دوی متعلق ده
افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت سلاحکار عبدالباسط انصاری صاحب له تاسو ډیره مننه
سلامت
جنان د پکتیا پلور چکر تلان شو چیو کرو سیل د منډیر بیا بس پن غر تلان شو رازا جنان د پکتیا پلور چکر تلان شو چیو کرو سیل د منډیر بیا بس پن غر تلان شو رازا جنان جانان شاو خواب خپل پردیو گورو پکلو وگرزو ووانڈا زازیو گورو پختان وکرو دم اشرانو او ظلمیو گورو رازا چی ساس کی شو ده حسن سمندر تلار شو چیو کرو سیل ده مندیر بیا بس بین غر تلار شو رازا جانانا جانا نہ یو زیو کرو
د پکتیا سیلونا نخو نخوست پکتی کا توکڑو گڑ مزلونا پتار دمینی کروپے ون ٹوٹی ٹوٹی کومنا شیب پخلا کپ جرگ ہر مان ورت لانشو شیو کڑو سیل دمن دیر گا بس پین غر تو لانشو رزا جانانا جانان چی دخ پل وطن پخت نو کڑو دہر یو گل سلام دہر گلشن پخت نو کڑو حجرے جمعت کی بدہر یو تن پخت نو کڑو رست بہر زخمی منزی یو نختر تلاڑ شو شیو کڑو سیل دمن دیر بیا بس پین غر تلاڑ شو رازا جانانا رازا جانانا د پک تیا پلور چکر تلاڑ شو شیو کڑو سیل دمن دیر